د جهان سره رابطه درلودي ان شاء الله تعالی د پس رابطه هم کیږي بدلی لارې به هم پیدا کیږي د تجارت په عرصه کې په هر عرصه کې به ان شاء الله تعالی زموږ حکومت بدلی لارې پیدا کوي او دا د اقتصاد ګټه نو جن سودا نه ده دا ضرر تنها افغانستان ته نه دی د تاجران هم بیچارهګان په عذاب دی هم هغه هم دای در بدر دی هغه هم ځان ویني لکه مور چې ځان ویني نو دی هم ځان ویني خو پاکستان یو علت لري چې پاکستان خپل آداب چلوي خپل د ملت په کیسه کې نه دی خپل د رعایت په کیسه کې نه دی که تاجر نو څوک هم پروا نه کوي که د ملت نو څوک هم پروا نه کوي که د ملت ګدایي هم وکړي پروا نه کوي خو د فوج برحاله وي
کور ودان پښتون صاحب سلامات او سي ډېره مننه له نظره مو ډېره مننه اوریدونکو ورځو بیرته خپل ملمنو ته تلاش صاحب تاسو د اوریدونکو نظرونه واوریدل محمد نبی ورور پښتنه کړې وزه غواړم تاسو له آدرس ول دغه پښتنه جواب کم بیا به ورسته خپل پښتنه وکم وای بل اخر به څه کیږي اوریدونکو سره هم دا پښتنه ده چې دا دی یوه میاشتې سوالاره باندې دي د افغانستان حکومت یا د طالبانو حکومت دغه راس سوداګر پر بدیلو لارو هم فکر کوي اما بدیلو لارې ښاغلی حافظي وای چې یو څه وګدي دي یو څه په قیمته تمامیږي څه به کیږي بل اخر د افغانستان سوداګرۍ او صادراتو برخه کې
لودین صاحب مبارک زه فکر کوم چې یو محاسبه کځان سره ولرو په وسنی شرایط کې چې مشتاسه وس باس کوو د افغانستان پنځه اقلام د ډیرو صادرونکو له جملې څخه راځي ولې فصل تغیر کړای کوم فصل کې موږ واقعیو چې د حاکم او همدارنګ صنعتکاران مولدین او صادرونکو مده ګواښ سره مخامخ دي ا پنځه فاکتور یا پنځه اقلام چې زیات هجوم لري زی بیانوم خدای دې وکړي چې د ما محاسبات اشتباه نوی یو مانا دویم انار دریم کچالو څلورم پیاز او پنځم د افغانستان انجیر دا پنځه اقلام وسنۍ فصل ده چې د افغانستان په وسنۍ فصل کې دا باید صادر سي او د دې حجم په اتو اقتصادي زونونو کې د افغانستان زیات ده اما د وچ د ترکاری د وچ میوه او همدارنګه د حبوباتو د یو فصلونه جناب لودین صاحب وخت یې تیر سوی ده او په د پنځو فاکتورونو باندې چې زراعتي دي باید زیات توجه وسی په خصوصي سکتور مې غاښ داده چې موږ په اقتصادي انزوا کې واقعا په نړیوال اقتصادي انزوا کې یو او دا مې واضح اقتصادي ظلم چې باید دا نه وای شوی خصوصي سکتور تر پورته سي د حکومت سره دی د هوایی کارګو د فعالولو او همدارنګه د هوایی شرکت په مرسته د یو اقتصادي هوایی طرح او تفاهم دی قزاقستان او ترکمنستان او ازبکستان سره وسی چې دغه دریو هیوادونو اقتصادي سیاست د وسنی نظام سره نسبتا نه بلکې ډیر نرم ده د دې نرمش نه په استفادې سره مشترکه سهامونه او سرمایه گذاری دي د خصوصي سکتور او د حکومت وسی د دې ترمنځ د تفاهم نامې لاسلیک شي ټیکس او مالیات دي د دې سخت ورځو د پاره لکه وس چې راغلي دي او د موږ ځینې اقلام سمر ته رسیدلي چې باید صادر سي لدی هوایی کارګونه دي دغه دوه درې مملکتو ته جمع ایران صادرات شروع سي دا منم چې د محاسباتو په بنسټ به لیش قیمته تمام شي یعنی رقابت به وکولای شي خو فیصدی د مفاد یا د ګټې به کم وي راځي دا کارګو فعال کړو عملا سهم کې واخلو مقدار د سهم د خصوصي سکتور باید پراخ وي حکومت نه تقاضا وکړو چې مالیات د صادراتو پر بنسټ اقلامو ته په کتو سره او هغه یو ته چې صادرو دي هغه د صادراتو او بازار ته په کتو سره مالیات وزه شي لوی خوابه موږ د پاکستان د انحصاری دروازو څخه تدریجا ورسته مطلقا راوځو. دویم هیڅ نو تمه بم د څلورو دروازو ته نوی لکه مخ چې حافظی صاحب یادونه وکړله. څلورم دا سیاست خو موږ تاسې دا پنځوس کاله کېږي د پاکستان اقتصادي سیاست وینوی اوروی او عملا یې وینو چې د موږ حاصلات د هرې برخې که د زراعت په سکتور کې ده، که د ساختمان په سکتور کې ده، که د انرژي په سکتور کې ده، که د معدن په سکتور کې ده، که د ډبرو په سکتور کې ده، که د منرالونو په سکتور کې ده، چې موږ خپل اوج ته ورسیږو، موږ حرکت وکړو، موږ ستراتیژیک تړون تنظیمات وکړو، پاکستان مو له پښو غورځوي. نو آزموده آزمودن وایي خطاست. پنځوس کاله خو د دې هیواد سیاستونه موږ تاسې وکتل او ومعرضول. اوس بعد له دې دې هیواد ته اقتصادي راکړه ورکړه او تمه د ما په نظر یوه اشتباه ده او په اشتباه محاسباتو باندې روان یو. هو د یو کال دپاره د شپږو میاشتو دپاره به موږ هغه کومه محاسبه چې د ګټې د ځان دپاره سنجولې ده هغه به نه وي، اما د پنځو کالو د پاره، د پنځلسو کالو د پاره، د پنځویشتو کالو د پاره چې کله یو ستراتیژیک تفاهم نامې او تړون ته ورداخلیږو، قرارداد ته ورداخلیږو، بیا به موږ د دې یو کال شپږو میاشتو نقصانات به انشاءالله تعالی ټول باسو، جهانی بازارونو ته به لاره پیدا کوو، په نړیوالو باندې به ځان پیژنو، بسته بندي او پروسس به کوو او د موږ با کیفیته صادراتي توکي به په هر بازار کې یو ښه ریکارډ لري.
کور ودان ته لاړ سب سلامات صحیح حافظی صاحب، تاسو څومره له دې محاسبې سره موافق یا او فکر کوئ چې که رښتیا هم شپږ میاشتې یو کال افغان سوداګر او دغه راز مولدین یا هم صنعتکاران یو څه د ګټې توقع ونه لري، په اوږد مهال کې به له نورو لارو نه، له نورو هیوادونو سره، له پاکستان نه یا د پاکستان د خاورې نه پرته نورې لارې چارې پیدا سي چې د افغانستان اقتصاد او سوداګري به ورسره په پښو ودرېږي؟
ما خو مخکې هم ارزو کړو چې دا جغرافیایي جبر کوم چې دی، چې مثلا په جنوب د افغانستان کې پاکستان او د پاکستان له لارې هندوستان قرار لري او بیا خلیج بلوچستان او د هند سمندر شتون لري، دا نشو بدلولی. دا مثلا منځنۍ اسیا هیوادونه ټول په وچو باندې محدود هیوادونه دي، لکه افغانستان هلته هغوی سمندر نه لري او یوازنۍ لاره چې هندوستان ته مونږ کولی شو چې خپل مالونه واستو چابهار بندر ده، چې دا چابهار بندر هم د شپږ میاشتې لپاره د بندیزونو څخه معاف دی او شپږ میاشتې ډېر زیات وخت نه دی او په راتلونکي کې دا برسېره نه دی چې څه تصمیم نیول کېږي. او مخکې ما عرض وکړل چې دا لاره ډېره اوږده ده، یعنی د واګې په پرتله ډېر وخت په بر کې نیسي او ډېر لګښت غواړي او سوداګریز موده هم زیاتېږي. او همدارنګه چې موږ نشو کولی چې جنوبي ایشیا د منځنۍ ایشیا له لارې لاړ شو، بیا منځنۍ ایشیا او قفقاز ته د پاکستان له لارې نشو تلی. نو ضروري ده چې موږ دا ټول بنادر باید خلاص وساتو او هلې ځلې وکړو د خبرې اترې له لارې او د هغه تعهدات چې د هیوادونو ترمنځ شتون لري، د افغانستان او پاکستان ترمنځ هم مخکې د 1956 کال قرارداد شتون درلودل، بیا وروسته اپتیکا قرارداد شتون لري، هغه موده هم پوره دی خو نوی قرارداد ته بیا ضرورت دی او کنوانسیون د دې چې د ګاونډي هیوادونه چې سمندر سره لاره لري باید وچو محدود هیوادونو لپاره باید لاره ورکړي. دا بالکل په ملل متحد کنوانسیون کې د تسجیل دی او برسېره خبره ده. نو زما عرض دغه دی چې باید موږ دا د بین المللي اقتصادي مناسباتو په کار اخیستلو سره او د خلکو د غوښتنې پا پر بنسټ چې پاکستانیان هم ډېر مسئله لري، یعنی مشکلات لري په دغه مسایلو کې، هغوی سره یو ځای خصوصي سکتور د افغانستان او پاکستان خو سره لکه چې تاسو صاحب مخلص هم تاسو ته به یاده کړي چې دوی سره هر ورځ مونږ تماس لرو، او هغوی هم عین موقف لري، یعنی مونږ یوازې نه یو چې دا غوښتنه لرو د پاکستان څخه، پاکستان حق نه لري چې دا کار وکړي، دا بالکل د بین المللي قوانینو خلاف کار دی، باید هرومرو دا لاره پرانیزي. او یو مشکل خو زمونږ مشکل د پاکستان سره بل مشکل د پاکستان او هندوستان مسله ده، په دې خاطر باندې سیمه ییز تجارت او سیمه ییز اقتصادي مناسبات تکنی شوي دي، او دغه دي چې دا سیاست پر اقتصاد باندې اغیزه کوي او منفي اغیزه کوي، حال دا چې سیاست باید یو مناسب بستر د اقتصادي ودې لپاره وشي، اما برعکس دلته په سیمه کې او مخصوصا په د ګاونډي هیواد پاکستان کې د سیاست د اقتصاد ضد موقف کې درېدلې دي، نو دا باید بدل مومي او موږ دا هلیځلې کوو د نړیوالو طاقت له لارې د بین المللي، ځکه چې خصوصي سکتور د افغانستان خو تر اوسه موږ د صادراتو لپاره یو څلور اویا هیوادونو سره قرارداد لرو، او هغوی زموږ د سرتیفیکیت آف اوریجن یا فورم یا د اوطاق تجارتي مني، دا هغه موضوعتونه چې دولت لري خو اوطاق تجارتي نه لري، نو موږ د دغه لارې څخه کولی شو چې د ورلد چمبر فدریشن له لارې او انټرنیشنل چمبر له لارې.
بله حافظ صاحب، اما تلاش صاحب وایي چې پاکستان وایي ازمایل شوی دی 50 کال مثلا داسې خصومات یا دښمنۍ نه ډک سیاست لوبولې چې اقتصاد او سوداګري یا هم د عام خلکو ژوند ته پام نه دی کړی، نو فکر کوي بیا باور کول په دوی باندې او تاسو پټکو لدغه تاریخي جبر نه یا هم د جغرافیوي جبر نه اخلاصون نسته، فکر کوي چې په داسې حالاتو کې بیا هم اعتبار کېدلې سي، بیا هم فکر کوي چې خبرې به نتیجه ورکړي؟
ما په اعتبار او بې اعتباری باندې خبرې نه کړلې، ما دا ویل چې واقعیت څه دی، واقعیت دغه دی چې لاندې لاره د افغانستان تر هندوستان پورې همدغه دی واګې لاره ده، او زر یو نه سو کیلومتر لاره ده چې بالکل د لګ لاره ده، په دې خاطر باندې یعنی دا 15 شنده زیات دي چې بهر پر دغه باندې چې هندوستان ته شین واسته وو همدغه دی، یو بیا په اړه نوې چوګه ډیر شین ته د پاکستاني مستحکین یا مصرف کوونکي د افغانستان میوی ته اړتیا لري، زمونږ خلک هم ډیر شین د پاکستان څخه غواړي، چې سهار مثلا د پیښور څخه یا د نوشهر څخه مال باشي په هغه ورځ کابل مارکیټ ته رسیږي، یا که چیرې موږ خپل مال بار کړو په هغه ورځ کې تر اسلام آباد پورې رسیږي په عین ورځ کې، نو دلته بیا کولستریش ته ضرورت نشته، د ترموکینګ کنټینر ته ضرورت نشته، زمونږ لګښتونه یعنی لګښت دی سوداګري ډېر لږي کمیږي، نو دا چې حکومت د پاکستان د تللو پاله خو نه وي، خلک شته دي، هیوادونه شته دي، جغرافیه وي، اما حکومتونه خو راضي او ځي، دا خو حتمي نه دي چې تر ابده پورې دا سیاست وي او دا حکومت وي، دا بدلیږي او هرومرو بدلیږي، په دې خاطر چې دا پاکستان تباهي ده، پاکستان نشي کولای چې خپل ملي ګټې تامین کړي، خلک ور باندې فشار اچي او واقعیتونه پر هغوی باندې اغیزه کوي، دوی مجبور دي موږ فشار باید زیات کړو، دا لار پریښودل زموږ په ګټه نه دي.
کور ودان راځي چې لږ ذره په همدې حلارو باندې نور هم تم شو، تاسو وایي چې هر څه کېږي هرومرو باید دغه لنډه لاره تر لاسه شي، ځکه که نورو لارو ته یا بدلو لارو باندې
ترجیح نور انټرسټه دي، هغه ګراندي یعنی اقتصادي مفیدیت نه لري.
کور ودان سلامت اوسئ، او د افغانستان تو کې هم چې په لرو لارو صادريږي ممکن قیمته پریوزي او غد رقابت او سیالي ورتيانه ولويږي، راځي همدې حلارو باندې
یو وزیر درکم خان او راز دلته نوې د اوتاق عمومي رئیس خغلی سیترم خان هاشمی او د دې مرستيالان حکومت سره، حکومت د افغانستان سره او د هوایی کرخي د رئیسانو سره دوی غونډې درلودلې، او په هغه کې دا پریکړه وشوه چې دوه کارګو الوتکې باید واخیستل شي، او دا قیمتي شیان کچالو خو نشو کولای، یا پیاز په الوتکې واستو، اما جلغوزي پستې جیرې او دا شیان چې ګران قیمت شیان دي، هنګ یا شیرین بویا پودر دا کولی شي چې د هوا له لارې هندوستان ته واسه وځي چې د کابل څخه تر امرتسره پورې سلمیت دقیقه او هوایی لاره ده او دوه کارګو الوتکه رانیول کېږي او دا هم خصوصي سکتور هم مرسته کوي او د اتاق مشر هم په خپله دا ژمنه کړې وه حکومت سره چې موږ هم په دې کې ونډه اخلو او ښاغلي زمری کامګر چې په خپله د اتاق تجارت د مدیرې هیئت غلی دي هغه هم منلي چې په کارګو کې موږ تخفیف ورکوو صادرونکو لپاره تقریبا تر 90% هم تخفیف ورکوو
نو دا خو پزله پوری خبره ده خصوصا سوداګرو ته یاد وچ میوه یاد انجیرو یا مثلا د نورو قیمتي کانو تولیدونکو لپاره پزله پوری خبره ده کدی دوی دغه محصولات او تولیدات د حواله لارې هندستان ته یا مثلا د سیمې بلې و هوا ته ولیک ډول شکور ودان حافظ سیب راځي چې
محدوده کچه دا کیدی شي یعنی ډیر نه
او بیل شک چې محدوده کچه به ځکه صادرات د افغانستان لنیک مرغه چې وسی او څه خشوي دی او په الوتکو کې په دوه درې پروازونو کې مثلا شاید ډیره کمه برخه کې د فیصدي لحاظ حساب شاید ډیره کمه برخه دا
تاسو مختص مو فرمایل یعنی تقریبا شاوخه 15000 غادي او دا ترکونه البته د ترخم ترشا ورالي دي او دا خو په لاس کار کې هم هوایی کارګونش کولای دي
هم دا خبره ده او فقط محدود شمیر او ابتدایي او ممکن سمبولیک اقدامات یا ماستاسو پټکو
نه ګرام قیمت شیا نه سولې شو مثلا پسته چې د لزر ډالر مثلا یو څه قیمت لري کده شي چې په لوته کې چې هغه
بله اما ټول توکي ترکاری او وچو تازه میوانه تازه میوانه شو کولای په ځنګړی توګه ځکه د دوی قیمت دومره نه دی چې مثلا یو لته کې ورته کارګو کې ځنګړی شي کور ودان سلامات سره ډاکټر سه مخلص استاس په نظر حلاره څه کېدل شي څه وشي چې د خاغلی حافظی پټکو هم سوداګر ګټه عمومي هم د افغانستان خلکو ته ګټه ورسیږي او هم خصوصي سکتور په خو و دريږي استاس په نظر حلاره څه کېدل شي کچیرته خدای مکړه امدا غلار همداسي باندې پاتې کی
مننه استن خو دا اوس موجوده حالت کې د دې اختلافات سیاسي اختلافات دي لکه څنګه خو چې مخکې مو هم ویل شو خو زمونږ په فکر سره دغه ستونزو د حل او اواری لپاره باید دواړو هیوادونو ترمنځ دغه ژور اعتماد او باور دوی ترلاسه کړي دا کومه ستونزه چې دوی باید د تفاهم او خبرو لارې حل کړي او بلې خوا څخه مونږ سوداګر چي دا د کلونو کلونو د دغه س استوزو او د دغه س تاوانونو قار شو دا ظلم ولکه چې تاسو په اول کمه وایله مونږ هم لاس پکاریو مونږ چې دواړه حکومتونه د دواړو لورو د خصوصي سکتور غاګ او واسطه به لا به کو نه وایله مونږ په ننګرهار کې دیو نامه د دفتر مشه چې ختیځ ولایتو ته توظیف د هغه ته مونږ یو پایلیک او ابلاغ لیک مونږ ورته وسپارل تر څو چې دوی هم پکار شي ځکه چې مونږ نه یوازې د حکومتونو ته خپل وړاندې کړی دی بلکې اوس غواړو چې مونږ په نړیواله کچه باندې هغه ادارات کا ډبلیو ټی او دا کا یو نامه دا یو ډی پی دا د ټول ادارو سره اوس مونږ په تماس او تر څو د نړیوال نورمونو په اساس باندې چې افغانستان حق لري چې د خپل گاونډي هوا د وچې څخه استفاده وکړي ځکه مونږ بهر تلار نه لرو نو کداغه کوششونه هم موږ جاری کړی دا د ترڅنګ د دغه لارو د حل لپاره چې دغه دواړه حکومتونه خصوصا دغه منځګړتوب هوا چې اوس قطر او ترکیه ده د دوی د ترمنځ باندې کچېره دغه کشاله او دغه ستونزې حل نکړي او دا دوام پیدا کړي نو بلا شک چې دا تجاران مجبوریږي ځکه تجاران مال بند په خو خو یوازې به مال بند اوس د مال ترڅنګ د مال د قیمت په اساس باندې هلته په کراچي کې د سوداګرو څخه بین ګارانټي اخستې ده د دوی د پیسو سرکل د دوی دوران او د دوی هغه اعتماد او اعتبار چې د بازار کې ورستر بلې کمیږي نو موږ مجبور یو چې په هر طریقه چې وي په هر لار چې باید خپل اواز چې کو خصوصي سکتور د حل لپاره چې دا یو اقدام وکړي بدیل لارې لکه څنګه چې زمونږ مشر جناب حفیظ صاحب ویل دغه شرایطو کې ډیر ناممکن ده ځکه زمونږ په کرور کرور ډالر مال چې د پاکستان کې پروت ده بانک ګارنټي پروت ده او د دې ترڅنګ نور لارو باندې مونږ کار کوو دا موږ لپاره قیمت پریوزي خصوصا د چابهار او بندر عباس لارې د یو کانټینر قیمت د کراچي په نسبت باندې $1,500 چې دا هغه تفاوت لري او هغه زیات مصرف لري نو د حل لپاره اجالتن مونږ تر اوسه انتظار کوله چې کچیر د استانبول په غونډه کې فیصله وشو د غلار خلاص شي. او غیر د سخه مونږ نن هم نیت لرله چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت لاري د وزارت خارجه لاري د پاکستان سفیر سره په کابل کې وګورو، او همدارنګ د یو نامه دفتر او نورو نړیوال نهادونو سره دغه موضوع شریک کو، تر څو په پاکستان حکومت ته دغه وړاندیز وکړي چې افغان سوداګر او خصوصي سکتور مالونه خوشي کړي.
کور ودان سلامت سه ډاکټر صاحب تلاش صاحب، ستاسو په نظر حل لارې څه دي موجوده ستونزو ته په کتو، موجوده امکانات ته په کتو چې د افغانستان سوداګر او د راز مالیدین لري، او د افغانستان د حکومت د طالبانو د حکومت ملاتړ څومره مهم دی په دغه حالاتو کې له خصوصي سکتوره؟
لودین صاحب، فکر کوم چې د پلان په اساس باندې باید او د ټایم په اساس باندې یا د وخت په اساس باندې دری پلانونه باید تر لاس لاندې ونیول شي. اول لنډ مهاله پلان، هغه پلان چې د خبرو لاري که د خصوصي سکتور ده، که د تجارت وزارت ده، که د اقتصاد وزارت ده، او که د ګډ کمیسون خبرې دي چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ یو ګډه کمیټه او کمیسون ده، که د دوغو ترمنځ خبرې دي. لنډ مهاله باس یا پلان دغه ده چې باید دا دسګاوی او دا مهرې په کار واچول سي، تر څو د مازلې ته یو لار عمومي. منځ مهاله لار زه فکر کوم چې نړیوالو ته د حکومت او د خصوصي سکتور پراخ لیک او شکایت ته چې فشارونه په پاکستان وارد کړي، تر څو کدی حکومتونو ترمنځ شخړې او ستونزې مشکلات رامنځته کیږي، عام خلک دې په دې کې نه ځورول کیږي. ولې د عام خلکو حجم او تعداد نسبت د حکومتونو د خلکو د حکومتونو ترمنځ ډیر پراخ او څو برابر فیصدي لوړه ده. دا دومره خبر. او دریمه موضوع، کچیرته مطلقا لدې موضوع نه سرغړونه کیږي، بیا موږ مجبور یو چې د پاکستان نه مخ راوړو گاونډو یو نور هیوادونو ته، کدی ترانزیت لاره کیږي زمینی او کدی هوایی کارګو لاره نه کیږي. اقلام باید کیفیت، قیمت او ظرفیت ته په کتو سره وویشل سي، او بل اخره که سش کال موږ په فرض پراخه پیمانه فیصدی ګټه نکو او نسبتا سر په سر هم په محاسباتو کې جنس په پیسو تبادله سي، په وسنی شرایطو کې د اقتصادي سیاست پر بنیاد یې زه ګټور بولم.
او لاند فکر کوي حکومت په همدغه اندازه باندې چې د خصوصي سکتور اړتیا ده ملاتړ کوي، ځکه په ظاهره خو څو پلاوی د سوداګرۍ وزارت ازبکستان ته ولاړل، چابهار ته ولاړل، فکر کوم ایران ته هم یو پلاوی تللی و خپل تهران ته. د خصوصي سکتور نه د دولت ملاتړ څومره محسوس دی دا مهال؟
زه فکر کوم چې د خصوصي سکتور نه جناب لودین صاحب نه تنها د اقتصاد د تصدی اقتصاد په برخه کې، بلکې د ملي اقتصاد په برخه کې هم په مختلفو ولایتونو سیاستونو کې د خصوصي سکتور پراخ ملاتړ کړی ده. په دې خاطر چې څو بارز نقطې کې فرصت وي یادولی شو، د مستهلکینو لپاره یې شیخ صاحب له 2.5% مالیې نه 0.2% مالیات راټیټ کړل، چې دا یو پراخ تغییر ده د مولدینو د تولید لپاره. دویم مسله دا ده چې کوم خصوصي سکتور پانګوال په کوم ځای کې پانګونه کوي، پانګه مسونه ده، سبسایډي هم ورکوي، او ورسره کلک امنیتي تعبیر هم نسی، اداري فساد هم را صفر کړی ده، سهولتونه مورته برابروي. ورسره هغه موارد چې د اسلامي اقتصاد سره په ټکر کې نه وي او مستقیما مفیدیت نظام او ولسته رسیږي، فکر کوم چې په پراخو برخو کې حمایتونه اعلان کړي دي او تر سره کړي دي. په دې اساس باندې د پخوانی حکومت په بنیاد د حساب په اساس اوس تقریبا تنا په هرات کې یو زور وسو فابریکې فعالیت لري، او په کابل کې هم دا رقم. نو دا ورځ تر بلې یا میاشت تر بلې په پراخېدو باندې دي، او هڅه کیږي چې خصوصي سکتور څومره مسلکی او تخصصي شوبه وي. تخصصي په دا معنی کچیرته یو شرکت د معدن په بخش کې کار کوي یا دوه شرکت بل شرکت دی په زراعت کې کار وکړي. په زراعت ډیر غټ باس ده کدی زراعت په هنګ کې کار کوي بل دی په زعفرانو کې کار وکړي. که زعفرانو کې کار کوي بل دی په انارو کې کار وکړي. که بل انارو کې کار کوي یو دی په مڼو کې کار وکړي. یعنی دا حتی دا هم روانه ده چې خصوصي سکتور ډیر تخصصي سي او ډیر مسلکی سي ترڅو چې هم ماشینري هم بشري ځواک او هم پالیسیانی یغه مشخص سکتور د اقتصاد ته متوجي. البته تصدی اقتصاد ته بیا ورسره دا چې ټول سره راټول شي د ملي اقتصاد او بدلون باندې تمامېدلی شي.
په همدې هله کور مودان درنو ملمنو یو ځل بیا د کو هیوادونو او افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو له پخوانی رئیس ازرق شافیزی د ننګرهار د سوداګرۍ خونې له مشر او د پاک افغان سوداګرۍ خونې له سلاکار ډاکټر مخلص احمد او د کابل پانتون د اقتصاد پانزل استاد تاج محمد تلاش نه ډیره مننه اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې د خبرونه مو واورید او له موږ سره مو اړیکه ونیوله.
پتور غروچیاو خپل مسافر چرته د کډو سرتله مسافر چرته د کډو سرتله مسافر پجګو غروچیاو خپل مسافر پجګو غروچیاو خپل مسافر د کډو سرتله مسافر چیرته د کډو سرتله مسافر وطن دل دل مسافر چرته د کډو سرتله مسافر چرته د کډو سرتله مسافر کلولو غروچ او ختم مسافر پجګو غروچ او ختم مسافر چرته د کډو سرتله مسافر پزړه کډو سرتله مسافر د ژوند جونګلې سانچی کچھ دو مسافر پتورما سانچی کچھ دو مسافر چرت دکڑو سرتل مسافر چرت دکڑو سرتل مسافر پتورو یوچی وخاتو مسافر پلولو گروچی وخاتو مسافر چرت دکڑو سرتل مسافر چرت دکڑو سرتل مسافر چ Thank you.